وخت د غرمې 12 بجې سویز عبدالحیکا کړم په خبري غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان په کوټه او سوات شهرونو کې بم چاودنو 144 کسان وژلي او تر 200 زیات زخمیان کړي دي. عوامي نیشنل پارټي د ترګري په ضد د متفقه دریز د رامنځته کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس خبرلې دي. ټاکل شوی ده د امریکا او افغانستان ولسمشران به نن په واشنگټن کې مهمې خبرې اترې کوي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت مخالفین څه وایي دا به هم واوري. نور رپورټونه هم لرو په پایله د خبرونو کې باندې کوم کې دا ملکه امرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې 13 ورځې بلا بیلو بمی چاودنو په سلګونو کسان وژلي دي او ټپیان کړي دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په امریکا کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات وکړي. د شام لپاره نړیوال استازي لغداد ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو سره د شام په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کوټه او سوات کې بمی چاودنو 144 کسان وژلي دي او تر 200 زیات یې ژوبل کړي. په کوټه کې پرون درې بمی چاودنو لږ تر لږه 93 کسان وژلي دي او تر 150 زیات یې ټپیان کړي. یو ځایي خبریال سلمان اشرف ته چاودنو سترګو لیدلې حال بیانوي.
دا دوه د ماکه اوسه زه به د خپل ګاډي کې مو چې درته په یودم په د ماکه سلو هغه بعد په یودم صورتيال خراب سو. لایټم لاړې په دې کې منډو ترن کې سو چې خلک را لې په دغه ټکانم شروع سو. دا نه دی مې ار سړی په خپل جان بچو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو مو چې په یودم په خپل ګاډي ریورس کړو هغه بعد مو نه دی معلوم چې څه صورتيال.
په وژل شو کې د ولسی وګړو ترڅنګ ډي اس پي اس اچ او د فرنټیر کور ویان او درې خبريالان شامل دي. د باچا خان چوک چاودنې مسولیت بلوچ بیلتون غختون کې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی او د علمدار سړک د چاودنو مسولیت لخرې جنگوي پر غاړه اخستي. بلخو د خیبر پختونخوا د سوات سیمه په یو تبلیغي مرکز کې تیر ماخام په یو چاودنه کې 20 کسان وژل شوي دي او تر 20 ژوبل دي. د خیبر پختونخوا اډیشنل انسپکټر جنرال آی جی شفقت ملک تصدیق کړي چې دغه چاودنه د خوراک په یو لوخي کې د بم سره شوې ده. د بلخوا د کراچۍ پولیس وایي د ښار د سوراب ګوټ اتانی په سیمه کې نامعلومه وسله والو په یو ډیره ډزې کړې دي چې لامل یې 15 کسان وژل شوي دي او درې سخت ژوبل دي. پولیس وایي وژل شوي کسان د مومندوی ایجنسۍ سره تعلق لري. عوامي نیشنل ګوند د ترګره پر ضد د ګډې تګلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د اعلان د زیارت په ورځ ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مردان هاوس کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی. د یادې غونډې په حق لنوموړي وویل
پر عمل کې دا دہشت گرد او انتہا پسند خلاف د پارٹی فیصله دا چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو کاغذ وغواړو. ناغه سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارٹی مشرانو له چې هغه د دعوت پر کوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي.
نوموړي زیاته کړه دا وخت په پاکستان کې ټوله ترهګري د هیواد له قبایلي سیمو نه کیږي او په کار د ټول سیاسي ګوندونه د ترهګري د مخنیوي لپاره ټول سره رايوځي شي. پاکستان وای هندستان سره ښه تعلقات غواړي او باید چې د غلړ کې هندستان هم د ذمہواری احساس وکړي. دا خبره خارجه وزیر هند ربانی کر اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړه. هغې د هند لخوا په پاکستان د دغه تورونو نه انکار وکړ چې ګینې د پاکستانی پوځ په ډزو کې دوه هندي پوځیان وژل شوي دي او زیاته کړه چې که هند غواړي د یو بل هیواد ادارې په لاس د دغه پیښې پلټنې وکړي نو دوی ورته تیار دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې د هند د پوځ لخوا په ډزو کې د زیارت په ورځ یو بل پاکستاني پوځي ووژل شو خو هند پرې لاس نه دی ویلي. ټاکل شوی ده افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په واشنگټن کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ګډون به په دې خبرې کېږي چې د 2014 تر اخیره له افغانستانه د بهرني جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. چارواکي وایي دغه پاتې ځواکونه به افغان پوسته تربیت او امنیت ورکوي. کرزی 13 ورځ د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پینټ سره ملاقات وکړ. د زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ودانۍ پینټاګون کې کرزی ته هرکلی کولو سره پینټ وویل چې د یو خپلواک افغانستان په لور روسي سفر ته رسیدلی دي.
It's fair to say that we made some very good progress.
دا به سمه وي کوو ويم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
چارواکي وایي د کرزی او کلینټن ترمنځ ملاقات نه تمه کېدلی چې د طالبانو سره د جوړجاړي په خبرو او د افغانستان د 2014 انتخاباتو باندې تمرکز وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ټاکل شوې ده. نړیوال استازي لخدار ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې اترې کوي چې مخه یې په شام کې جګړه د ختمولو په لور په یو نړیوال او متحد دریز رضامندي مخې ته راوستل دي. په جنیوا کې د نننی ملاقات نه وړاندې د شام حکومت د ابراهیمی خندنه وکړه او ویل چې د رژیم خلاف ښکاره تعصب لري. د شورو په ورځ ابراهیمی د سولې د تړون سره رامنځته کېدونکې ممکنه عبوري حکومت کې د صدر بشار الاسد لپاره د رول خبره رد کړه. د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالحی د مصر سره تعلقات پیاوړي کولو په مقصد قاهره سفر کړی. د زیارت پر وخت صالحی د مصر صدر محمد مرسی ته د ایران د یوې بلې دورې بلنه ورکړه. تیر کال په جون کې وخت ترلاسه کولو وروسته مرسی تهران ته تللی و چې په خپلو سرکاري لومړنیو سفرونو کې یو و. د ایران شیعهګانو د مصر سنیانو په 1980 کې د ایران تر انقلاب وروسته له یو بل سره ډیپلوماټیکي تعلقات پرې کړل چې مصر د ایران مخالف هیواد اسرائیل سره د امن تړون لاسلیک کړو، خو بیا تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي تعلقات د بحالولو لپاره کوششونه وشو. د چک جمهوریت وګړي په انتخاباتو کې رائے اچوي چې د صدر واسلاف کلاوس پر ځای د بل مشر انتخاب وکړي. نوموړي د 15 کالو لپاره په دویم ځل په واک کې دی او د یورو په اړه شکمن دی. د جمعې او خالی په ورځ کېدونکو ووټونو نه وړاندې د نظرونو رای ښکاره کوي چې پخوانی وزیر اعظم یان فیشر او مایلس زیمن مخکې دي او وروسته بیا ولادمیر فرانس دی چې یو موسیقار دی او په بدن یې ټاټوز یا نخې جوړې شوې دي. د انتخاباتو لپاره ټول 9 امیدواران دي. په هیواد کې د 8 میلیون نه زیات چیکان ووټ اچولی شي چې نیغ په نیغه د ملک رومبی صدارتي انتخابات دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ملیحه مرزاده واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان په کوټه او سوات شهرونو کې به میچادونو یو سل څوار لس کسان وژلي او تر 200 زیات زخمیان کړي دي. په کوټه کې یو کس څو دي
سدوري سپه چې شهر باندې راځل سوې پنځه منټه باندې موږ د جوړي مول لوري سوې د باندې موږ د خلک په ویني کې پراته لټ پټ کېدل.
ټاکر سوې د امریکا او افغانستان ولس مشران به نن په واشنگټن کې مهمه خبري اترې وکړي. له همدې کړي سره تر لیدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل
some very good progress
دا په سمه وی کوم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ.
د جنوبي وزیرستان لمرستو به برخه سوي به کورسو کسانو اندراج پیل شوی خو دوی اوس هم څه غوښتنه کوي.
په پوسای ژمې شپې دي دا پېټرین چې دغه وږي تر خلکې پورا د وترین نور کولاو شي چې د دې رجیسټرټ وشي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. پرونه به هم پایل کو د کوټي زخه. د بلوچستان د کوټي په شهر کې د پنځم په ورځ په درې بیلابیلو بریدونو کې شاوخوا درې نیوي کسان وژل شوي او تر یو سل پنځوس ته زیات ټپیان دي. په وژل شوو کې د فرنټیر کور ویاند، د پولیسو ډی ایس پی، ایس ایچ او او درې خبریالان هم شامل دي. تفصیل به له خدای نور ناصر واورو.
د جمرات او جمعه په منځنۍ شپه د کوټې پر علمدار سړک پر لپسې دوه چاودنو په لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د دې شهر د پولیسو په وینا په یاد سړک د سنوکر په یو کلب کې لومړی ځانمرګ برید وسو او تر هغه وروسته کله چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې امنیتي سرتیري او خبریالان ورسېدل نو ورسره سم دوه چاودنه وسوه چې د امدادي ډلو د کارکونکو په شمول پولیس او خبریالان هم وژلي او ټپیان کړي دي. د کوټي د پولیسو د مشر میر زبیر محمود په خبره په دې چاودنو کې تر 15 زیات د امدادي ډلو کارکونکو، نه پولیس سرتیري او درې خبریالان وژل شوي دي. زبیر محمود چې د شپې نه وخت یې خبري کانفرنس ته خبري وکړه، تر چاودنو وروسته د دې شهر وضعیت د قیامت په څیر یاد کړ.
کوټا مې اگر مې یې کوم کې آج قیامت صغرا تھی تو غلط نه ہوگا.
کزه دا وایم چې نن په کوټه کې د قیامت منظر و نو غلط بنایم. د شپې شاوخوا 9 بجې د دې شهر پر علمدار سړک له نچاري امام باډي سره چیرمه په یو سنوکر کلب کې لومړی ځانمرګ برید وسو او تر هغه وروسته چې کله د پولیسو لومړنۍ دسته د امدادي ډلو کارکونکو او رسنۍ هلته ورسېدې نو یو بل چاودنه وسوه چې په یو موټر کې د چاودیدونکو توکو په وسیله سوي
د
کوټې د پولیسو د یاد مشر په خبره د علمدار سړک په دې غبرګو چاودنو کې ټول یو اتیا کسان وجل سوي او شاوخوا یو سل یویشت نور ژوبل سوي دي، چې د نوموړي په وینا په ژوبل سویو کې د اکثر و حالت د اندېښنې وړ دی.
میرے پاس جو فیگرز ہیں اس وقت تقریباً
تر اوسه پورې چې زما سره کوم شمیر دی هغه دا دی چې یو سل یویشت کسان دا وخت ټپیان دي، دوه شپېته مړي دا وخت په سی ایم ایچ روغتون کې، لس په سیول روغتون کې او نه نور مړي لا هم د پیښې په ځای کې پراته دي. له دې سره چې په یادو غبرګو چاودنو کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مرتضی بیک په شمول درې خبریالان سیف الرحمن بلوڅ، شیخ عمران او محمد اقبال وجل سوي، دوه نور خبریالان ټپیان سوي هم دي. د همدې غبرګو بمې چاودنو عیني شاهد او خبریال سلمان اشرف د خپلو سترګو لیدلې حال راکوي.
د دوند ماکو وسو زموږ خاص زیب دخل ګاډي کې مو چې درو په یودم په دماکه شلو، هغه بعد په یودم صورتحال خراب شو، لایټم لاړې د کی منډو ترن کې شو، خلق رالی په دغه ټکانم شروع سو، دا نه دی معلوم ار سړی په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو، موږ په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو، هغه بعد موږ نه دی معلوم چې څه صورت یالو.
د بم ډیسپوزر سکواډ د چارواکو په خبره د علمدار سړک په دوه مچاودنه کې سل کیلوګرامه چاودونکي توکي کارول سوي وو چې مسؤلیت یې لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړ. هلته د جمعرات توماس پشین د کوټې پر باچا خان څلور لاره یوې بلې چاودنې لږ تر لږه یوه لستنه وژل او تر څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړل. د همدې څلور لارې یو دکاندار د همدې چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل:
زما نوم اجل محمدي، مزما تاسو سوي نیمه نه رالې او بزمړ باندې چې د ماکاو د اول وار کارتون پروت موږ خلکو ته نه د کارتون مشکوک دي، خلکو کارتون سره پوری وای دور دور اخر پسی والا دي، ځکه پسی والا چې راځي کارتون باندې لاس وای هغه ول دا مشکوک دي. او زما نه چې دغه ته اعلان کوي نور خلک راغړي، هغه یو ادم درست د ماکا سو موږ باندې شیم شی لاس وای موږ په دکان کې دبس جوړې سوې چې شیر باندې راځي لاس وای بس موږ
هدف یې ملیشا ځواکونه و، خو په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یو سرتیری په شمول یوولس اولسی وګړي وژل سوه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د کوټې د پرونی چاودنو پر ضد نن د تاجرانو اتحادیې په ټول ښار کې هړتال کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په بلوچستان کې د نامنیو له وجې کاروباري مرکزونه تړل کېږي. له تېر څو کلونو راهیسې په یوه نه بله پېښه باندې په دې صوبه کې هړتالونه کېږي. دا چې ناکراریو او کاربندیزونو کاروبار او تجارت څومره متاثره کړی دی، همدا پوښتنه ما د انجمنې تاجران بلوچستان له مشر عبدالرحیم کاکړ څخه وکړه.
د دې لپاره بور په تاوان ورسره چدلې دي، یو خدای دی چې روزانه د ټارګټ کلینګ په والا روزانه په پټه کې یو دوار تاله کیږي، خامخا خلک چې چیرې د خلکو خلک اغواشي یا په ټارګټ کلینګ باندې خلک شیدان شي، اگر راشي ټول زور د دکاندارانو کاري دکانونه بندي او سار بندي، نو ځکه که څوک اغواشي د اغوا برای تاوان په لار باندې هم دی راځي مسته چې د مر سره ارتالو کی، ځکه چې مر خلک رایلا شي، لیکن خلک په ارتالو نه رایلا کیږي، نہ ارتال دا مسئلے حل دی، زکه چې زموږ حکومت بالکل نشتا، بالکل ختم دی.
استاسو یعنی خصوصا دغه چې کم هزارگان دی او پروند هزارگان ډیر وجل سوی دی، چې کله پوری دغه هزارگانو باندې حمله شروع سوی دی، په کوټه کې ډیر کاروبار دوی هم کوي، هغه څنګه دغه سوی دی، هغه کاروبار روان دی، څنګه دی، په کم حالت کې کاروبار کوي؟
یار دغه کاروبار خو هغه سره د دې سوبې سولاړو نور سوبو ته منتقل شو، د چې څه سرمایه‌داران دی، هغه کده پنجابی سرمایه او کده هزارا سرمایه او ډیر څه پښتانه مو سره تللی دي، ډیر څه بلوچستان مو سره تللی دي، چې غټ غټ سرمایه داران دي، هغه ټول خپل سرمایه یا بار ملک منتقل کړي یا لاهور کراچی او نور سبو ته منتقل کړي، ځکه چې دلته کاروبار نشته. که کاروباري سړی پیسې ښکارا کی هغه په درې مورز باندې اغوا کیږي، هغه چې یوسي په دغه څه په کرور روپی اخی اغوا برای تاوان په والا باندې، هغه بیا دوته د اغوا برای تاوان والا ورته ناشي، سرمایه دار سړی نشانه کی درې مورز پورته کوي په کرور روپی زناشي بیا را لکی، که څه چې پیسې ورنه کی نو هغه شهید کی ویولي مختلف گروپونه دي چې هغه خپل ځان مرته نه شایي د موبایل په ذریعہ باندې د مرسته رابطه کوي چې دونه پیسې راوستوي، کله مرسته تاجر درشي د ودر آیا ستو لاش تراسته و، نو ځکه ډېرې داسې واقعې شوي دي چې مور پیسې نه دي ورکړي، زموږ تاجران یې شهیدان کړي دي، موږ یې لاسونه راستولي دي. پیسو ټنګار وکړو نو هغه ګوتې زمپرې کې اول ګوت د ګوت نشانې مو نه راواسي د شناختکار سره، بیا نه وایي که موږ سم نه کرانو لاس ترس.
د بلوچستان ناکراریو تجارت ته څومره تاوان رسولی؟ د انجمنې تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکړو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې، په بلوچستان کې د باچا خان چوک د چاودنې ذمواري ځانته بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې ویونکي یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې ده. خو د عالمدار روډ د بریدونو پړه لشکري جنگوي پر غاړه اخیستې ده. پښتنه ده په بلوچستان کې دا وخت څومره وسلوالې ډلې فعال دي؟ همدا پښتنه مې د وټلی خبريال د کوټي چېړونکو شهزاده ذوالفقار څخه وکړه.
درې د ګروپونو د شیخ فلکار کې ګروپونه چې یو ګروپ هغه دی چې د حکومت خلاف، د ملک خلاف، یا د ایجنسیان خلاف، یا د فوج خلاف جنگي، یا د ازادي هغه وایي چې موږ جدوجهد کوو. یو هغه خلک دی چې د حکومت جوړ کړي تنظیمونه دی، هغوی د هغوی د تنظیمونو خلاف کار کوي او دغه وایي چې موږ پاکستان بچاو. درېیم هغه ګروپ دی چې فرقواریت بنیاد چې دی دا خلک وایي، شیعگان وایي، یا هزارگان ټارګټ کوي. دا درې ګروپونه دي. اوس په هغه ګروپو کې خو تقریبا اووه اته ګروپونه چې دی، تا علاقه چې بی ایل اے ډېر مشهور دغه دی، بی آر اے دی، بی ایل اے دی، یونایټډ بلوچ آرمی دی، یونایټډ بلوچ لیبریشن یونایټډ آرمی دی، او بی ایل ایف دی، بلوچ لیبریشن فرنٹ دی،
بلوچستان دی. خدلته پښتنه دا د بلوچستان یونایټډ آرمی چې کومه ده، آیا دا دا بیا یعنی لکه یو خدا لا نظر ډاکټر لا نظر غدا، یو بیا د برامداغ بوکټی سره تړل سوی ده، له هیر بی آر مری سره یا مری دغه سره تړل سوی ګروپونه دي. دا یونایټډ بلوچ آرمی چې کومه ده، دا پروند واقع چې بچا خان کی چوکی سوی ده، دا بیا څوک دي؟
مطلب دا خو زما په نظر دی دا د یو بل سره خو دوی تړل شوي دي. دا دا جلا دی چې د هر چا ذمه ده، که چې که موږ دا دغه دغه کوو چې د بوکټي د بوکټیان دا ټایم دغه چې دی هغه بی آر اے دی، نو هغوی د یو بل سره دوی یو خامخا یو تعاون یو دغه کوي. لکه چې بی ایل اے چې دی هغه ډېر زیات دغه چې دی دا یو مریان دی، بی ایل ایف چې دی د ډاکټر لا نظر دی، نور ګروپان دا دغه دی، یا لشکر جنگوی چې دی وایي منګلا نه کوي. نو نور دای ګروپان چې دی هغوی ګرد چې دی هغه مریا نه کوي دی، شاخ دی یا وین دی، ځکه چې بلف چې دی بلوچ دغه لیبریشن یونایټډ یو هغه د جان دغه چې اغوا کړی وو، دا د مشر د یونیسیال مشر چې اغوا کړی په کوټه کې چې، نو هغوی خلک او عام فهم کې دا دغه دی چې دا د مریان ګروپ دی، هغه وینګ دی مختلف انداز باندې خپل کار کوي.
صحیح. خوشزاده صاحب، دلته یو خیری پوښتنه کوم، دا چې د بلوچستان کې زیاد دومره زیاتې ډلې کاغه حکومت پلاو ملیشا هم جوړې شوي دي چې دوی وایي د پوځ حمایت ورته حاصل دی، بل طرف ته تاسو لشکر جنگي یا ته وایي چې هغه فرقواریت بڼه لري، بل خوا ته د بلوچستان دومره ډلې لکه تاسو یادونه وکړه، نو دغه حالت آیا په بلوچستان کې دا دومره زیاتې ډلې پیدا کول یو شعوري کوشش دی که نه حالات دې ځای ته ورسېدل چې خودسری پکې شروع سول او هر څوک چې راپورته سو خپل یو کیسه پکې روانه کړه؟
نه نه، هڅه دی حالات دغه سه جوړ سول. دا خو خبره را دی چې اول دغه ندی دغه و چې د بلوچستان لکه چې تا دا ویل چې د بلوچستان او پاره بلوچستان کې چې دی مختلف قبایل یا غ لیدران چې دی غوی خپل یو وینګ جوړ کړل او دا کار شروع کړل، بیا دا څه چې دی حکومت چې دی حکومت خپل لغه وکړل چې به په دغه په ضد باندې دا دغه کوو دوی خپل اپریشن کول او دلته چې دی دوی مخه مخ چې دی او دغه خلک او دغه داو درول چې دی دا کار وکړل. نو اوس لشکر جنگویم پیدا سوالا پا غا که چه دی جیش اسلام هم پیدا سوالا و دا دغا و فرقواریت بنیاد بان دغا اکرالا اوس دونی دغا دا فتفری سوالا دونی دغا معامله دونی خراب سوالا چې دا حکومت خپل حکومت خپل جنسیان چه دی اغوی دخل پارم دیر مشکلات دیر پیدا
په بلوچستان کې څومره ډلې فعال دي وسلوالې ډلې؟ شهزاده ذوالفقار الته خبريال دی چېړونکو دی هغه مشال ریډیو سره خبري کولې. او څوم سوات د خیبر پښتونخوا د سوات په تبلیغي مرکز کې د پنځمې پورز 14 سوي چې پکې 22 کسان وژل سوي او تر 15 ته زیات زخمیان دي. د خیبر پښتونخوا اډیشنل آی جی پولیس شفقت ملک فرانس پرېس خبري ایجنسی سویلي بارودي مواد په یو لوښ کې مرکز ته راوړل سوي وو. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
د دې جماعت امام حضرت یوسف وايي چې دغه 14 هغه وښوه کله چې جماعت کې 2000 نه سیوا تنن د منځله پر راجم شو 14 کې یو جو بلتن په دغه اړه وایي
شاکر الله مننده د پلار مې غنی رحمان مننده د مکان باغ اوسیدونکو ما منګوره منګه چې کله مرکز تلاړو د مازیګر منځو کو د خیر سره او بیا منګه کیناستو بیان ته نو چې بیان ختم شو 10 منټه او 15 بجې وي نو مولای سی بیتا سو پخپلو کی تذکیره وکای نو منګه زرا پاسې د مشاته کمیس می سریب کتا کو چې کمیس می کتا کو په دې کې جراک شو 13 نمبر او 14 نمبر ستنی په منس کې دا واقعیات شي او بیا چې زرا روانو مې په ځان نه پوي دما
جوبلتنان په فوري توګه سیدو شریف روغتون ته رسول شوې دي. د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر خورشید علي خان وای چې د جوبلتنان لپاره هنګامي حالت اعلان شوې ده نو موړه زیاتوي
اوس پورے منگ سر 21 ڈیڈ باڈیز دی 21 ڈیڈ باڈیز کی پنجر لس کسان چیز آئیڈینٹیفائی شوئی دی اور سلو ان آئیڈینٹیفائیڈ دی 53 کسان 53 کسان چیزی داغے نزیاد زیاد میری حکم منگ سر انٹری چیز آگا دا 53 کسان دا پدے کے دا دریو کسان اور لیبراٹری میں شور ہو دا اوٹیز کی دی
د ملکنډ پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات په دغه اړه وای چې دغه 14 ترهګری کېدې شي. بعضی خلک وای چې 14 ځانمرګي برید هم کېدې شي ځکه دومره زیان اوریدلی دی او د جومات دروازې او شیشې ټولې باتې شوي دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
بلخوا عوامي نیشنل ګوند د ترګری پر ضد د غړي تګلاري د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته رابللو اعلان کړی دی. د اعلان د پنځمې پورز د ګوند مشر اسفندیار علي خان په کراچي کې د خبري کانفرنس پر وخت وکړی. نوموړي په دې لړ کې له نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. له کراچي ظفر کریمی تفصیل لري.
د زیارت یا پنځمبه پورز په مردان هاوس کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلی سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په مخه سره راټول شي او ګډه تګلارې جوړ کړي. نوموړي وویل په دې مخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابعیت کړی دا او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي.
پر ملک ته د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه وغواړو. ناغه سلسله کې زه راغلم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي. هغه ومنه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي نو د هغې نه پس به بیا نورو سټیک هولډر سره خبره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر وویل که ترهګر له بېلابېلو هیوادونو څخه راټولېږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګیږي نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه که ترهګر وسله نږدي نو باید د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کینی.
کومبه کوشش پکار داري چې دا وی چې د مسلې حل په خبرو اترو باندې وشي. دوی چې اوس د ټول سیاسي ګوندونو راوځي شي هغه به ټول ولا یو لا عمل ورکی جرګه کول او خبرې اترې کول په دې کې ته زما خیال چې په اچا هیڅ قد غنم نه دی پکار او نه پاره کې څه تاوان شته. ما سوای د دې نه چې بس کې شو چې خبرې اترې دغه شي او چې راکو مال دې په تقال به نو بیا به نه ویلارې سړې لټي.
نوموړي وویل چې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوښتې دی خو بیا هم دوی د خبرو اترو له لارې د ستونزې په حل باور لري. هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریځونه د ولس په وړاندې څرګند کړي. نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل دریز د ولس په وړاندې څرګند کړي او په صلاح او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وسلوالو ډلو د اسلام په نوم د خپلې تشریح شوي نظریې پر مخ بیولو لپاره خلک وژلي، بمې چاودنې کوي او هغه ودانۍ په نښه کوي چې عام ولس لپاره د اسانتیاوي وسیلې پیدا کوي. اسلام په دې اړه څه وایي او آیا د تشدد له لارې د نظریاتي تحریکونو د کامیابۍ څومره امکانات وي؟ د دغو ټولو پوښتنو جواب مجید بابر په خپل یو رپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
د تیر یوې لسیز راهیسې په پاکستان کې او د تیرو څو لسیز راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر وسلوالو ډلو د اسلام په نوم د خپلې تشریح شوې نظریې د عملي کولو لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکو د وجنې، د پلونو، سکولونو، صحي مرکزونو او غرض د هر هغه بنیادي ډانچې د تباه کولو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل کړې ده چې عام ولس ترې ګټې پورته کوي او د ټولنې د پرمختګ وسیله جوړېدای شي. مفتی فضل منان وایي چې اسلام په قطعي توګه د دا ډول تګلارو چې د تباهۍ عنصر پکې شامل وي او د دین نه د کرکې احساس ترې پیدا کیږي اجازت نه ورکوي.
په اسلام کې دومره اسانتیا ده، وایي کو تا ته یو کس پک نظر کوي او تا په یو لار باندې کې نه پرېږدي، نو تا دې ته په زړه کې یو لوی ځای ورکا، تا سره نه لګېږي او یا ستا ور سره نه لګېږي او تا غته نقصان رسي. نو دا د جاهلیت په زمانه کې یو منافق او اخنس بن شریق به هغه ته وایو. کله به چې د پیغمبر سلام خواته راغلو یا د مسلمانانو د خوانه باغلک پاس شیدو او د مسلمانانو سره به سکینه پیدا شول، نو د مسلمانانو پسونه به اخیزل او د مسلمانانو پټی به ورانول او دغه شان کې په کوم ځای کې بچی ساروی ولاړو نو دغه نه به خپې کټ کول. نو دا د هغه منافق او د اسلام د لوی دشمن الله رب العالمین دغه په باره کې په قران او مجید کې آیتونه راولېګل چې دا هغه لوی ظالم دی چې دا د مسلمانانو د هغه مسلمانانو چې پاره کې هر چا ته پیدا ده داغه په حقونو کې هم دا غوته وي واغې ته نقصان رسي. نو دا ډېر لوی منافق دی، الله رب العالمین دغه نه ډېر زیات نه
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې د تاریخ په پاڼو کې راغلو واقعیونه دا معلومیږي چې کومو تحریکونو هم د وسلو او تشدد پر اساس د خپلو نظریو پر مخ بیولو لاره خپله کړې، هغه تحریکونه د ناکامۍ سره مخ شوي دي.
چې کوم تحریکونه هم دي لکه طالبان او یا نور ډلې، نو هغوی نړۍ ته د هغوی په نظر د کتو یوه نظریه رامنځته کوي چې په نړۍ کې روانو معاملو او واقعاتو ته په کوم نظر کتل پکار دي. او که څوک غواړي چې د دغه نظریو د مخنیوي لپاره متبادله نظریه ټولنه کې رامنځته کړي، نو بیا به عام ولس ته رسیدل پکار وي. هغوی ته به ویل غواړي چې د سوچ کولو متبادله لارې څه کېدلی شي او د دې نظریې لپاره بیا ملاتړي پیدا کول ضروري وي چې د خلکو ذهنونه بدل شي او هغوی په دې پوه شي چې د بدلون راوستلو لپاره یوازې د ټوپک لاره نه ده، بلکې یو ټولنیز او یا مذهبي نظام د ودرولو لپاره د تشدد او ټوپک نه بغیر هم کار کیدلی شي.
په هر ټولنه کې د نظریو پر مخ بیولو لپاره د ولسی او سیاسي ادارو شتون ډیر ضروری وي. دا چې په پاکستان کې د کومې متبادلې نظریې خبره پروفیسر حسن عسکری کوي، آیا د هغې نظریې عام ولس ته رسولو لپاره مطلوبه ادارې شته او کنه؟ پروفیسر حسن عسکری یو دل بیا:
متبادل سوچ تو موجود ہے، لیکن
متبادل فکر خوشتا، خو مسئلہ دادا چې هغه متبادل فکر په موثره توګه نه خوريږي او د سخت دریزو پر ضد متبادل فکر په بنیادی توګه یوازې حکومت پر مخ وړي، نو هغوی دغه متبادل فکر عام ولسته د رسولو او پر مخ بوتلو لپاره په رښتیا مانو کار و نه کړ. او حکومت چې کوم اقدامات کړي هم دي، د هغې د عملي کولو لپاره د یو سیاسي چوکاټ پر رامنځته کولو کې ناکامه شوې دي. نو ځکه پاکستان کې لا هم د اسلامي سخت دریزۍ او تشدد لاره برلاسي ده.
اسلامي کې ہے اور ملیٹنسی والا ہی ہے.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې که هم په پاکستان کې وسلوالې ډلې د اسلام نامه اخلي، خو د په وینا داسې کوم مثالونه نشته چې د بربریت په تګلاره چرته هم اسلامي نظام قائم شوی او یا پیاوړی شوی وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایک تاسو لپاره د افغان رسمشر حامد کرزی او د باراک اوباما ترمنز د ملاقات د ایجنډا پاړه او د شن یو شمیر نو رپورټونه هم لرو. دولسنه می بجې سوي دي. ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
دا پاکستان په کوټا او سواد کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې لګتر لګا یو سل 15 کسان وژل شوي او تر 200 زیات جوړل دي. بلخوا په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان وژلي. عوامي نېشنل ګوند د ترګري خلاف ګډه تکلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی کرویلی د هند سره خپل تعلقات غواړي او باید هم د خپلې ذمہواري احساس وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی بنند امریکا د صدر بارک اوباما سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. د شام په اړه نړیوال استازي لخدار ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو سره د شام د مسلې په اړه ملاقات کوي. د ایران خارجه وزیر علي اکبر صالحي د مصر سره خپل تعلقات ښکولو لپاره د هیواد سفر کړي او د چک جمهوریت وګړي د جمعې او خالی په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې ووټ اچوي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزا دا واوریدی. د پاکستان د مطبوعاتو ته د کتنی وخت را رسیدلی دی. ریاض مسخیل نن د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکو ټولټاکنې او د دین اولاندې د طاهر القادری لانګ مارچ دی او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوځیانو د ډزو پیښه ده. د لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې هر څوک دواړه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پولې خلاف ورزي کړې ده او په ډزو یې پوځیان وجلي دي او دغه رنګ د دواړو ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. ادارې وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په حیث په هر جوړ د مذاکراتو عمل ادرول نه پکار او باید چې د دې پیښې پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک په لاس وکړي او یوازې دا نه چې د دې پیښې سره سیمه بلکې چین او امریکې په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وي چې معامله د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان د تیرې ډېرې مودې په کوششونو او هلو ځلو اوبه وانه وړي چې ورسره تعلقات په ښه کېدو راغلي وو. دا شان اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیښه د افسوس وړ بلي. ادارې وایي چې د پاکستان او هند د ازادۍ سره سم د کشمیر مسله د دواړو ملکونو لپاره د سر درد جوړ شوې دي او وخت په وخت د دواړو ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکېچن پاتې شوې دي. ادارې اخیره کې وایي چې پاکستان او هند دواړه اټومي طاقتونه دي. نو باید چې د خپلو مسلو یو داسې پرامن حل راوباسي چې ورسره سیمه کې امن، ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوي، خو بیا هم دا ډېره بده خبره ده او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوي د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسېدلی دی. ادارې وایي چې دواړو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټولټاکنو لیکلې ده. اداریه وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي مشروالۍ فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټولټاکنې په آئین کې د ورکړل شوي وخت مطابق کیږي او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازت نشته. اداریه لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. اداري وړاندې وایي چې د پیپلز پارټي خیال دی چې ځینې عناصر ټولټاکنې ځنډول غواړي او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخ ته ده، څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. اداري اخیره کې لیکي چې 14 جنوري ته یو څو ورځې پاتې دي او دغه رنګ ټولټاکنو ته هم لږه موده ده. نو اوس دا د اولس خوښه ده چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو ته نن ملیحه مرزاده کتنه کړې ده. د امریکا ټایمز مجلې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ د نن کې دونکو خبرو اترو د ایجنډا په اړه لیکنه کړې ده. بلخو د پاکستان رام ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچین په سر پخوانی جګړه باید نوره حل شي. رازی لنډیسته غوښتو.
ټایم مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر بارک اوباما ترمنځ د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا او استخباراتي اداره سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالی دي؟ د مجلې په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان رسپانه لیکي ښه خبره به دا وي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیاچین مسله حل شوې وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالیږي چې په نورو خلارو کې کارول کېدی شي. د رسپانې په خبره لسیزې تیرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه رسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ډان رسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپېرچل او آب و هوا د آبادۍ خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. رسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ټاکل شوې د افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د جمعې پر ورځ امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه احمد تکل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي.
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته یې چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خپ پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلي کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانېږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو لبلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همدرز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگتن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محارب او ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي، او حتی د سه شنبه په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصره هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو کتنه او تر دې وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ کومه کتنه سوې وه، د دې ټول تفصیلونه له احمد تکل اوریدلې. په امریکایي مجله وینټی فیر کې لیکوال ټام فرستن لیکي چې یوې خواته په کابل کې عام ولسته بجلی او د څکلو له صفا اوبو محروم دي، نو بل لور ته د دې ښار په شیرپور سیمه کې وزیران، قومندانان او جنگ سالاران په یوناني طرز تعمیر محلونو کې ژوند کوي. لنډیز به له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله وینټی فیر کې لیکوال ټام فرستن د اپیمو محلونه د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د یو محل نما کور په بلای ولاړوم، خپل افغان ترجمان مې په هوا کې لاس د یو خانه بلې خواته د اشاره په توګه تیر را تیر کړو او وی ویل د منظرې ته ګوري. لیکوال وایي د شیرپور سیمه اوس د ډیرو خایسته او په جدید انداز جوړ شو لوی لوی بنگلو مرکز دی، او د درغلې او د مخادره موادو نه د ګټلو پیسو یو نندارتون دی. لیکوال وای د هغه بلې نه چې زه پر ولاړوم قط پکت جوړ شوی لوی لوی بنگلې چې رنگ پرنګ رنگونه پرې ډیر په غیر نفیسه توګه تپلې شوی وو تر نظر تر حد پورې ښکارې دي. د غټولې رنگ پرنګ بنگلې داسې ښکارې دي لکه د کیکونو او پېسترو په یو دکان کې هر څه ګډوډ پراتی وي. لیکوال لیکي چې دا د افغانستان د نوو مخصوصو اشرافیه قلنوما بنگلې دي، او د مخادره موادو نه ګټلو پیسو ته د یونان د دیومالایی محلونو شکل ورکړل شوی دی چې ورکه د پاکستان او مکسیکو نه هم ګډې کړل شوی دی. لیکوال لیکي چې د کابل خار په اطرافو کې د پخوانی پوځي چوڼۍ د ساحه شیرپور کې په غلطه توګه ګټلې پیسې د غیر نفیسي ذائقې سره ګډې شوی دي، او کچره د مخادره موادو د قاچاګرو په اړه کوم مجلوي نو شیرپور باندې یو ځانګړی خبرونه جوړې دي شي. لیکوال لیکي شیرپور پخوا پوځي چوڼۍ وا چرته چې یو زړه کلا همشته چې ګیر چاپیره ترې صفا او خسته کورونه وو، خو په 2003 کال کې حکومت د دغه سیمینا ډېری کورنۍ وېسته او ځمکې په وزیرانو، خاروالانو، د ملیشي په کمانډانانو او په مختلفو جنگسالارانو کې وېشله. لیکوال ټام فرستن لیکي چې دا هر څه په یو داسې خار کې دي چې زیاتره اوسیدونکي د ګندګۍ نه ډکو سیمو کې د سکلو د صفا اوبو او بجلی نه بغیر په ژوند کولو مجبور دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان خوست ولایت له شمالي او جنوبي وزیرستان سره اوږده پوله لري. افغان دولت او د ناتو پوځان ادا کوي چې د وزیرستان په قبایلی سیمو کې ترګریز مرکزونه موجود دي، او لمدې وجه د خوست په ګډون د افغانستان بیلابیل سیمې له غاښونو سره مخامخ دي. دا چې یاد تو غاښونو ته په کتو سره د خوست په سرحدي ولایت کې امنیت څنګه دی او یاد دی بل د امنیت پر وړاندې خندونه او ننګونې کوم دي، پړای د مشال ریډیو خبريال نجيب الله لوخیل د خوست لامنی قمندان جنرال عبدالقیوم باقی سره لنډ مرکه کړي. له جنرال عبدالباقی زخ په سر کې پښتل سوي چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د خوست په سرحد د امنیت ساتلو صلاحیت لري؟
دا چې د امنیت موضوع راله، امنیت اصلا د ولس کار دی، او ولس کاملا زموږ سره د نظامي طرفو سره خاصتا د پولیس سره همکار دی. په هره برخه کې موږ نه ولسونه نه موږ ته نه پرېږدي او نه موږ ولسونه ته نه پرېږدو. په کامل انډاډه جرات باندې ویلای سو چې زموږ ولسونه جامه د زموږ د امنیتي ځواکو دا توان لري چې هیچ چاته اجازه ورنکړي چې په خوست کې امنیت خراب کړي.
د هغو سیمو په لیست کې چې د مسؤلیتونو د لیک په څلورم پړاو کې داخلیږي، په هغه کې د خوست نوم نشته. لامل یې څه دی؟ دلته ګواښونه شته او که تیاران یې بشپړې نه دي.
څلورم پړاو کې د خوست ولسوالۍ شته، شامل دي. په هغه کې زموږ د باک ولسوالۍ وه چې وسپیلن خارجي ځواکونه یا ایتلاف ځواکونه ووتل. الحمدلله موږ هلته هیڅ نوه مشکل نه لرو. د تڼیو ولسوالۍ وه چې د هغه ځای څخه ووتل، او په نورو سیمو کې هم دلته زموږ سره چې کومه سیمو کې موجود دي د وتو په حالات کې دي، او موږ هلته هیڅ نوه ستونزې او مشکلات نه لرو.
دا چې خوست سره د شمالي او جنوبي وزیرستان همسرحده سیمه ده، تاسو د پاکستان له پوځیانو سره د ترهګریزو فعالیتونو په اړه خپل معلومات شریکوئ یا هغوی له تاسو څخه دا ډول غوښتنې لري؟
زموږ غوښتنې په دې ساتنې دي، هغه دولتي سطحه دي دا خبرې، او د دولت په سطحه باندې به طبعا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ به ممکن دا خبرې موجودې وي یا نه. موږ دلته د نظامي برخې یو بخش مسؤلین یو، او په خپل چوکاټ کې هر څوک چې زموږ په مقابل باندې، زموږ د خلکو په مقابل باندې هر نوه برید کوي، په مقابل باندې زموږ نظامیان آماده دي هغه ته جواب ورکړي.
خوغلی باقی زوی د خوست اکثره سرحدي سیمې ولایتي قوا په لاس کې دي، کوم چې امریکایي پوځیان پوځي او لوجستیکي حمایت کوي. د هغوی د وتلو پر مهال تاسو د هغې ځایونه ډکولی شئ؟
زموږ هغه ځواکونه پر خپل ځای پاتې دي. زموږ ټول سرحدي پولیس په خپلو ځایو کې دي. د سرحدي پولیس په څنګ کې چې زموږ کم کمپاین مسولین دي یا کومه کواله کمپاین موجوده ده، هغه په خپلو ځایو ده. هغه داخلي قوه کې پاتې دي، نظامي کې پاتې دي. دا چې دا هر طرف څخه دا هغه اکمالات کېږي، دا بیل سوال دی. ولې دوی په خپلو ځایو باندې دي او خپل وظایف ته ادامه ورکوي؟
په خصوص او اطرافو کې په دې وروستیو کې یو شمېر عملیات روان دي. د یادو عملیاتو نتیجې او لاسته راوړنې څه دي؟
زموږ عملیات په ټولو سیمو کې ډېر بریالي روان دي، که په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې دي. ډېر تر لاسته راوړنې لرو. ډېر مشکوک کسان نیول سوي دي، ډېر اسلحه نیول سوي ده. عین شکل کوم عملیات چې موږ بیا مستقل د پولیسو په نامه د تصفیه او تلاشي د ښار لرو یا چار اطراف لرو، هم ډېر تر لاسته راوړنې موږ لرو. په هغه کې د ماینو انفجاري موادو تسله و بیا قانونه موټران، موټر سکلان او هر هغه جرم چې په ښار کې واقع کېدی، هغه الحمدلله کاملا وسته پای ټکی سمج نظامی طرفو خاصتا پولیس ورته شری.
د خوست د امنی کمانډان جنرال عبدالقیوم باکیو چې د مشال له همکار نجیب الله الوخی سره خبري کولی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالق ورځ واوري.
اوزبم جنوبی وزیرستان تورسو د جنوبی وزیرستان د بیکورسو هغو کډوالو چې لمرستو به برخي وو د ريجستریشن عملي پیل سوې دي. دوی په ټانک او ډیر اسمل خان کې ريجستر کیږي، خوای د عمل ډیر ستونزمن او ستړو لاستړو ډک دي. ډیر اسمل خان د مشال خبريال ریپورت لري.
پسویلی وزیرستان شه در عین جاتا پرشن پواجا اغه به کور مسعود کا بالیون چکم د وطن نور سیمه تبای دلی او تر اوسه پر د بین الملل او حکومتي خوراکي ملاتړنا به برخه پاتې دي. د ډیر اسمل خان پر رتا کولاچی سټیډیم او ټانګ شهر جمع د خوراکي ملاتړ پر نوی فرستونه ښه نمونه لیکي. پدا کا بالیون ستریږي، پدا اول سره دلته موجود زنه کا بالیون په دارنګ جاګیږي.
سو خانه مې را کوټکی ملک شایو دا 13 چې کیم فرستینا جوړ دی په داش مش پته شوی دا خلک مش ته مکان د ملاو شوی نوې فرستینا جوړیږي مش د خدای په اسرار غلی او دل ته مش ته دا پته نه لګي دا غلې په زراوي خلک نه دل ته کنه ویلوړي په کتوري نقشه د میج اپیل د حکومت چې مش باندې د غور وکاو مش ته د ټیم حزیت کو
امونوم سعید ګل لای تحصیل سره روا کلی شکاری دی نه بلکې په دوا درې ځینې داد دیتا دفتر کلاو شي پوسې جمع شپې دی دا پترین چې دغه وږي تر خلک پورا دفترین نور کولاو شي چې د دې رجیسټر وشي او د حکومت په کر خپل کې شي د په قانون شروع شي او هغه نه بعد د خلک پر مخ بل په ترتیب شي.
د مونوم علي محمد زروغ نه خپل رجیسټر نه پورا د خلک حالات مول او خاډر په تکلیف ته اول خوري ټیکل خوري دغه مش چکم کا سون دی دغه کا سونه کمیټي جوړ کړه او د کمیټي ولایت برداشت نشي کولای دغه د پورا کنه کا خال ته چیرې ټیم زیاتای شي او د تقریبا 2 میاشت ټیم ورکو او د خلک تکلیف ته کنه لښته وجو کو
مو وږي درجه نو ما
مادو زار اوغل ایر نمی درم آرز دو چه پا کتورا شرنوشتیا خو بس چه کم دای دان شری دی خو میشت دای پلخال تکلیب دیر
ده کبالیانو دا غشتانه او گوتنیوکی می چه دفاتا دیزاستر منیجمنت چرواکی ریاض وزیر تا ورانده کده آغوی پا دارنگ زواب وکا
چه کم دا دا خلق شکایاتی چه تیم کام دای دا پروپوزل تلای دای پا دا یواد وریزو که یخ پروپوزل زواب میشتا روشی تاف مرتا دبل که لکه اول پا کمپیوتر بنده لاس کاسو نستی ویس شل نستی مازوری تا گوشای دسک لگا ولای دای بر خلطا صرف دا پیل چه خپل لائن جوڑ کو پا کاتور بنده وی پا یو دیسپلن کرتی انشالا غوندو پا صحیح طریقہ فارغ شی
کبایلانو منتظمین تا گوت ور وغازا ولی چه پا فرستونو کشه نمونو لکلو پا وقت سفارش چالی جی رشوت غشتل کی جی چه لمخه بیوسا غریبون او حقدار کبایلون متاثر کی جی
د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
اوس به مومند ول ورسو په قبایلی سیمه مومند کې خلک او ډاکټران په یوازنی رورل هیلث سپورت کې د بجلی د نشټوالي شکایت کوي. ناروغان وای دوی د علاج او ټیسټونو لپاره شخصي کلینیکونو کې ته ځي. د مشال رادیو د خبريال رپورت ته غوښتي
په مومند ایجنسی کې کارکونکي د رورل هیلث سنټر شمیر درې دی ولې صرف د یکون روغتون په کې دا سات په روان حالت کې دی. په دې روغتون کې د ځای هغه ولس چې خپل مریضان یا په خپل روغتون ته راځي وای نه خو په کې بجلی شته او نه په کې د بجلی پیدا کول کوم بل بندوبست شته دی. هغوی چې کله هم د ډاکټرانو لاړه کوم ټیسټونه یا ایکسرے کوي نو بهر بازارونو کې په شخصي توګه جوړ لیبارټری ہوتے سی
زمالی خان نامہ دا نو د بجلی خودلتا دس صورت حال چې لکنی کنه به چې منګه یا فریویټ کلینیک یا دغه ته زو او ایکس رے کو آلته منګ ته به لکه شپک شل روپۍ د یو ایکس رے لی
یو سپینګری مریض چې په روغتون کې ناستو او د نور په لوشو ته ځان ته وداو ویلی سهار 9 بجې راغله ولی انتظار کوي چې بجلی راشي ځکه چې ډاکټر صاحب ورته د مرض د معلومولو لپاره ټیسټ لیکلی دی.
عبدالله د دې سرونه راغله لکه تبه مې ده ابوجم د سر مې فشار بیماری مې ده ورغله مې ټیسټ راته کوي نو هغې خبره وکړه چې راوبشي انتظار وباسه نو هغه انتظار پر ناست انشاءالله امید دی وبشي.
تیلا محمد د ډاک سیمینار راغلی او هغه د صحت محکمې د چارواکو څخه غوښتنه وکړه.
سپیټال کې دغه مشکلات چې دلته موږ راشو بیماران سدنه د بجلی سهولتونه نه جنریټر سهولتونه دوی ټیسټ ټولې کې ټیسټ موږ په ګڼټو انتظار کوو هغه موږ باور کوي باندې مجبور یې دغه دلته مشتري سهولت دا درخواست یې چې را د کوم سهولتونه په کار دي ضرورتونه دا ټول دوی ورکې سپیټالونو ته.
بیا مو په هسپتال کې موجود د مشر ډاکټر دوست محمد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بجلی غوښتنه هوي چې ټول پاکستان د ټول ایجنسی نشته په بل موږ جنریټر راکړې هو جنریټر داسې چې جنریټر باندې ډېر زیات تیل لګي کوم خو ایمرجنسی کې یا ایمرجنسی حالاتو کې خپل پیسې راغونډې کوو سټاف والا یا زه خپل جیب نه ورکو لکه موږ تعاون کوو په ګورنمنټ سای نه ځکه نشته چې په ایچ کیو چې ده په غرانۍ کې موږ مین هسپتال دی یک کوم جنریټر دی عام کار نه کوي یعنې شریکه وایي چې موږ ته فیول نه ملوي.
او د دې نه علاوه یوه بله ستونزه چې دوست محمد خان پرې خبرې وکړې
اوبو والا مسله داسې ده چې موږ د کالج کې بور کړی دی کالج ورته مو سوال کړی چې موږ بور لګولی موږ ته کنیکشن لګولی او د هسپتال خپل پراپر وبنشته چې پراپر یو ټیوبل وي پراپر یو سیستم وي.
دا مریضانو سره سره ډاکټر دوست محمد خان هم وغوښتل باید په قبایلی سیمو کې دي د آر ایچ سی یکون نه علاوه ټولو روغتونونو ته سهولتونه ورکړی شي چې د ولس پرې خیګړه وشي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه ل امریکا خبرودونکو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له شاوخوا 8 میلیونه خلکو جبري مشکل تخصل کیږي چې په کې 80% ماشومان دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ماشومانو څخه د جبري شفقت اخیستو د مخنیوي په لړ کې سنجیده ګامونه نه پورته کوي. ګولایاس لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ضلع کې د یو مزدور کورنۍ چې د خښتو په بټه کې کار کوي او نشي کولی چې خپل قرضې ختم کړي په اړه یو مقاله خبره کړي. ورسپان لیکي د خټو په بټي کې په خاورو کې لطپت نظاره بيبي سره د خپل زوی کار کوي او وای چې دې کار نه نفرت دی او د دې حقیقت نه هم نفرت کوي چې د هغوی بچیان هم په دې بټي کې له دوی سره کار کوي. نظاره بيبي ذاتوي چې کله هم نور ماشومان سکولونو ته په تګ وګوري نو د دوی زړه هم غواړي چې خپل ماشومان یې هم سکول ته زده کړو لاړ شي، خو دوی سره بل لار نشته ځکه چې کار و نکړي نو د خوراک لپاره به څه نه وي. رسمان لیکي په پاکستان کې داسې په لکونو ماشومان دي چې له تعلیم نه محروم دي او د شتمنو خلکو په کاروبارونو کې ترې جبري مشقت اخستل کیږي. په دې کې د نظاره بيبي دوه زامن شهباز او شهزاد هم شامل دي. دغه ماشومانو ته په وراثت کې قرضه ملاوه شوي چې نشي کولی پور ختم کړي. ورسپان لیک په پنجاب صوبه کې د خټو په بټو کې د زرګونو ماشومانو نه جبري مشقت اخستل کیږي او د پیړو رئیسی دا کار کوي ځکه چې د هغوی مشرانو چې کوم پورونه اخستې دي هغه دوی ته پاتې شوی دي. ورسپان په پاکستان کې د جبري مشقت پر ضد د قومي ادارې یو چارواکي کاشف بجیر په حواله لیکي چې داسې کرش میرا معلومه نه ده، خو شاوخوا 8 میلیونه خلکو نه جبري مشقت اخستل کیږي. په دې کې د کاشف په وینا او 20% ماشومان دي او ډیر کم شمیر کې سکولونو ته ځي. ورسپان لیکي په مشرقي پنجاب کې د خټو په بټو کې د کار کوونکو 8000 کورونو ماشومان لپاره سکولونو ته د تک بندوبست شوی وو، خو د صوبې په نورو برخو کې دغه پروګرام نه دی شروع شوی. دا چارواکي کاشف په وینا ماشومان ته د زده کړو سہولت ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو د بده مرغه حکومت په دې کې سنجیده نه دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم 11 بجو، اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو.
او سم د لوبو پاړه یو ریپورت د خیبر پښتونخوا د بونو شار د پاکستان یو لغو شارونه زخه دی چې د هیواد د بیلابیلو لوبو په تیر بیا د هکې لپاره زیات لوبغاړي پیدا کړی دي، خو د بونو لوبغاړي وایي دوی ته هغومره سهولت نه ورکول کېږي چې دوی ورته ضرورت لري. د مشال ریډیو خبريال ریپورت جوړ کړی دی.
کسه هم زلا بنو د ادبی او کلتوري هلو زلو ترسنګ د فصلونو او باغونو په حواله یو شناخت لري، نو دغه رنگ د ځای خلکو په وینا زلا بنو د لوبو په میدان کې هم یو ځانګړی مقام لري. خصوصا د هاکی په میدان کې زلا بنو د پاکستان قومي ټیم ته ګڼ شمیر بین المللي لوبغاړي ورکړي دي، خو دغه لوبغاړي وایي د لوبو د پاره د غلطا دولت اغا سہولتونه نه ورکوي کوم چې د پاکستان په نورو سیمو کې لوبغاړو ته ورکړل شوی دی. زلی هاکی اسوسییشن صدر سعید خان مشال ریډیو ته وې کسه هم بنو یو شمیر بین المللي لوبغاړي پیدا کړی دي، خو دولت او د غلطا سپورتس افسران دوی ته هیڅ توجه نه ورکوي.
بنو شه بهترین هاکی ګولډ میډلیسټ اولمپیان دی، موجوده د پاکستان هاکی ټیم شه کلاریون دی، بشه مشتا ډیر سخت تکلیف تا د استوشراف 10 سال ګارانټي وا چون کې 14 سال د میراث سره و دا استوشراف بالکل خټه شو دا د گیم نه دا ریډ کی کلا لوس موت شي کلا پښه موت شي نرا سہولت ګرون نستا مشتا ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر دے مصر تاون نہ کئی مر با اختیار حکومت تداوی چہ چون کہ نظر نظر بدل شی او مشتا یو بہترین اسپورٹس مین روشی چہ دایت بانی شی دے اسپورٹس سره توجہ وی.
احسان اللہ چہ دا پاکستان ہاکی ٹیم کے دا ورلڈ کپ گڈون یو شمیر لوبو کے برخہ خستے وای چہ کم ٹیلنٹ پ بنو کے موجود دے آغا با پ بل زائی کے نوی خدا سہولتونو پستا بنو تر ټولو لاندې دے
موجوده حالت ز خپل پاکستان ایئر لائن نا گیم کوم ورلڈ کپ ایشین گیم کامن ویلتھ گیم ایشیا کپ چیمپئن ٹرافی میرا ادر سے کیم وڑو وڑو ٹورنامنٹ ٹول مو کڑی دی شکر الحمدللہ شورٹی سرا ویلیشن چھ پاکستان چھ دے بنی ہما ٹیلنٹ وے موجوده حالت چھ نی یا سیم پلیئرز بنی چھ دی ٹول پاکستان چھ جتی مد کم سہولت بنی تا ملا وے جی دے میر دے انٹرنیشنل پلیئر دا ریسپیکٹ دا چھ میر دا لگی کیچٹ چھ ہٹے چھ گیم کائی میں نرا فیسلٹی خو جونیئر دے پرام مسویلا چھنا
کلامو چې د دوی د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د لوبو صوبایي وزیر عاقل شان او پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویې د بنو هاکی سټیډیم کې ټرف میعاد ختم شوی دی او دغلته ډیر ټیلنټ موجود دی چې دوی هڅه کوي په روانو ورځو کې دغلته دوره وکړي او لوبغاړو ته ټول سهولتونه پوره کړي.
بنو هاکی سټیډیم دی کې ټرف چې دی نو هغه خراب شوی دا ډیره موده ورکې ګیم نه دی شوی، حالات داسې وي دهشتګردي
نیشنل یعنی کامی لوبو او بین المللی لوبو کې چې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي ښودلې ده هغوی ته به نقدې پیسې او میډلز ورکولی شي چې دغه شان د دوی حوصلې اوچتې شي.
تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندے کلتوری بنڈار.